قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکو یو کارپو او په سویډن کې د دوستی د ټولنې مشر شاغلی حبیب الله غمخور هم د اوس د سویډن څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه د دوی نظر وپوښتم. جناب غمخور صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنې. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د برکې د پاره ومنل.
وعلیکم السلام اشنا صاحب، تاسو څخه هم مننه چې
مہربانی مدا. جناب غمخور صاحب، پدا سے حال کی چی امریکا بیا ورست دا افغانستان حکومت پا ماسکو کی دا افغانستان پا مسئلے جوڑے دن کی غونڈی تا چې طالبان هم په شي ګډون کاوه د رد جواب وایي. اوس د روسیې د بهرنی چارو وزیر د افغان ولسمشر سره د خبرو وروسته اعلان کړی دی چې غونډه ماتاله ده او بیا به د افغانستان وکو په ګډه سره جوړ کړي. ستاسو د نظر د دې غونډې د ماتاله کېدلو هیلت څو؟ ولې افغانستان په دې کې ګډون ونه کړي او که چیرې بیا په راتلونکي جوړیږي پایلې به څنګه؟
زه فکر کوم چې دلته د دوی تر مابند یو سیاسي تفاهم د دغې غونډې د جوړېدو لپاره موجود نه و، ځکه که افغانستان دولت او د روسیې دولت یا د دغو دولتونو اړوند ادارو د دغې مسئلې یا د دغه کنفرانس د جوړېدو لپاره دقیق او معین کار کړی وای او یو معینې موافقې ته رسېدلی وای، د دغسې نیمګړتیا سره به نه وای مخامخ. دا یو خبره. بل خبره دا چې د افغانستان دولت همیشه دا خبره کوي او دا خبره یې پر حق ده. هر غونډه چې د افغانستان د مسلې په ارتباط افغانستان د مخالفینو سره جوړیږي، یو نړیوال کنفرانس ده، دا هغه غونډې مشرتابه باید افغانستان ولري. داسې نه شي کېدای چې مسله د افغانستان د دولت د مخالفینو ترمنځ وي او مشرتابه یو بیګانه هیواد ولري. دغه خبره هم داسې په مطبوعاتو کې برسېره شوې ده چې یو دلیل دا و. لبل خوا څخه یو تعداد خلک دا طرح کوي چې امریکا په دې غونډه کې د نه ګډون اعلان وکړي، نو د افغانستان دولت هم ګویا د امریکا دا دریځ تایید کوي او دلیل یې دا دی چې امریکا په افغانستان کې قوي سیاسي نفوذ لري. خو په راتلونکي کې هم که چیرې د افغانستان او د افغانستان د دولت او د مخالفینو ترمنځ کنفرانس جوړیږي، معقوله خبره دا ده چې د کنفرانس پر ټولو مسایلو د دوو هیوادونو د اړوندو ادارو ترمنځ بحث وشي، دقیق پلان جوړ شي، طرحه وي او د دغه پلان او طرحې څخه خاصه افغان ولس باید په دې خبر وي. البته یو سلسله راځي مسایل دي چې هغه زه نه وایم چې هغه چې راځي هغه باید وویل چې ګویا ډیموکراسي د ډیموکراسي او انرشي فرق سره لري، اما هغه مسایل چې حیاتي دي تر څو د افغانستان خلک ویو کنفرانس دا او هغه پایله ته امیدوار وي، هغه باید په مطبوعاتو کې را څرګند شي. کله چې د دوی تر مابین دا پلان جوړ شو او پر دې اوکې وسول چې کنفرانس او د چا په ګډون جوړیږي، بیا نو مشکل نه پکې راځي. زه فکر کوم چې دلته هیڅ کار د دغه کنفرانس د جوړېدو لپاره نه.
طالبان د یوې لوري جنگ ته دوام ورکوي او د بلې لوري بیا د بهرنیانو سره د امریکا او نورو هیوادونو سره خبرې کوي. ستاسو د نظر دغه علت څه دی چې افغانان وژنې او د بهرنیانو سره بیا خبرې کوي؟
زما د همیشه په مطبوعاتو کې او شخصي له خلکو سره دا دی چې زما لپاره طالبان یو سیاسي واک نه دی، دا یو نظامي مفریزه ده چې د پاکستان او د پاکستان نړیوال دوستان یې طالبانو په نامه کله په بل نامه کله په بل نامه چې دا اوس یو بل ډله د داعش په نامه راپیدا کړې ده مطرح کوي. په طالبانو کې دا شخصیتونه نشته، داسې یو سیاسي ځواک نه دی دغه طرحې چې دوی اعلانوي چې ګویا دا د دوی طرحې دي. کاملا نالوستي خلک دي، کله په یو هېواد کې کله په بل هېواد کې تعمیرونه ورته جوړوي. واک د پاکستان سره دی، واک د جمالو پاکستان دی، واک او د ونغوالي دا مسألة حل في بحيث سورة لقونا الوصف ونزوح وقبوط دا يون عبتي جنگ في افغانستان كتابان دي دا هغم يتوت سخط ومطبعات كي اشتفادة كبير چې نو جنگ شدید چې ګویا د یو قوي موضوع څخه به د افغانستان د دولت سره خبرې وشي. زه د افغانستان د دولت په ناخوالو او اشتباهاتو او بې اتفاقۍ نظر نه درېږم، ولې د یوه انسان د یوه افغان په صفت د ملي مدافع ساتلو په نظر کښې نیولو سره په دې کاملا دا خبره باید له پاکستان سره مطرح شي، دا خبره له هغو سره مطرح شي کوم چې پاکستان حمایه کوي. تاسو خپله فکر ورته وکړئ، طالبان د دومره موډرنې وسلې پښتنان له کومه ځایه کېږي؟ دا خبره چې دوی ترلاسه کړي ولې دا وسله په کوم وسله سرانیسي؟ دا هغه وسلې دي چې دوی استعمالوي چې د هغو خرڅلاو په ازاد بازار کښې په نړیوال توګه منع دي. افسران باید دوی هېڅ نوه نظامي تربیتي مسلکي چتونه نه لري. دا طالبان د دې نظامي تشکیلاتو د دې لوجستیکي اکمالاتو د دې استخباراتي پروژو د دې اعلامیو دوام نه لري. نوم د طالبانو پر توتې شاته د پاکستان دولت بدان خبره د هغو سره باید مطرح شي. او دا معقوله نه ده لکه تاسو اشاره ورته وکړه، له یوې خوا خبرو پر نه صرف شي نو له بلې خوا څخه هم دې ته ملا تړلې ده چې هر د دوی د وحشیانه او ترهګریزو بریدو له امله تر په سلهاو انسانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. آیا دا د سلحې ته د رسېدو لاره ده؟ کله چې یو څوک عزم دا ولري چې مسله د خبرو له لارې حل شي، لارې دا ده چې په اول قدم کښې ورباندې اعلان او خبرې شي. اما دوی دا کار نه کوي، ځکه نه کوي چې د دوی بازاران هغه څوک چې د دوی روزونکي دي، هغه دوی څوک چې د دوی اکمالوونکي دي، هغه څوک چې د دوی استعمالوونکي دي، هغوی دوی ته دا حق نه ورکوي. افغانستان ټول خلک دغه آزاد دي، سل په سل متیقن یم چې دوی را سره مني. هر په پاکستان کښې په افغانستان کښې دا خبره کړې ده چې راځئ دا جنګ پرېږدو نو هغه بس ته ستړي شوي یو هغه ژوند را کړي. دا تر پنځه سوه شپږ سوه اوه سوه زیات په دغه پنځلسو کالو کښې دغه شخصیتونه ماته له منځه ځي. اما دا هغه په حق هېڅوک خبرې نه کوي. پاکستان میډیا د پاکستان استخباراتي هلته اعلانوي چې دا جاسان وه، دا پلورل شوي وه، دا نه پوهېږم چې چا مړه کړو. دغه د افغانستان خلکو ته چې تاسو یو څوک ووایي چې د طالبانو ملا پلانکۍ ملا پلانکۍ ملا هیبت الله چې په یو کنفرانس کښې شین ملا هیبت الله کودري نه ده ویلي او بیا دی چې په سیاسي کنفرانس کښې شین هغه د سیاسي خبرو په کوم میتود نه پوهېږي. بنان د افغانستان د مسلې حل په نړیوالو ژبه ځواب پورې اړه لري، نه د طالبان نه شي کولی او نه د طالبانو صلاحیت.
تاسو د پاکستان څخه یادونه وکړه، د هغه هېواد استخبارات او پوځ طالبان لکه تاسو چې هم اشاره ورته وکړه مستقیمه حمایه کوي چې د غزنی په جګړه کې هم شواهد ښکاره شول او اوس بیا غواړي د ګردیز په شمول په نورو ښارونو کې دا حملې وکړي. په داسې حال کې چې د افغان دولت دا اسناد او مدارک هم په لاس کې لري او خپله هم وایي اما بیا هم پټه خوله دي، ستاسو د نظره دولت باید په دغه اړه څه ډول یو اقدام وکړي چې د پاکستان د دغسې مستقیم مداخلو مخه ونیسي؟
ډېرې ښې خبرو ته مې اشاره وکړله، مننه ستاسو نه. یو مشکل خو دا دی چې دا د ملي وحدت حکومت نه دی، دا د ملي بې اتفاقیو حکومت. حکومت د ډلو او تپلو څخه جوړ شوی دی. هره ډله او تپله چې شخصیتونه یې هلته استازیتوب کوي خپلو شخصي ډله ایزو ګټو او منفیو لپاره. د بلې خوا څخه پاکستان او ایران دا خبره نه پوټوي چې موږ د افغانستان په دولت کښې ضعیف رول لرو. تاسو یې اورئ په میډیا کښې ولی هغوی واضح وایي چې موږ په افغانستان کښې برلاسي. دغه برلاسي خو استخباراتي او سیاسي برلاسي ده، خو بله کومه برلاسي نه ده. دا د دغو شخصیتونو پر لاس بالکل د افغانستان عوام خلک دغه سوال کوي چې د خدای پاره دی هغه دي د ټانکونو سره را ځي، دا ټانکونه له کومې خوا را ځي، دا قطارونه له کومې خوا را ځي، ولې دولت دا خبره نه پورته کوي د نړیوالو سره، ولې له پاکستان سره نه کوي؟ په غزني کښې جنرالان مردار شول، په لسخاو سربازان یې رد شول. دوی وایي دا دغه دي خټګر دي او دا کارګر دي. د افغانستان دولت د دې په یوه چې ملګرو ملتو په سازمان کښې د امنیت په شورا کښې دا مسله مطرح کړې وای او د پاکستان سفیر یې په کابل کښې راغوښتی وای، ورته ویلي وای سر له نن سفارت وتړه چې جنګ جنګ دي. یو څوک ما ته وایي دا احساساتي خبرې دي، دا احساساتي نه دي. د زور سره د زور په ژبه باید خبرې وشي. او له بلې خوا څخه امریکا څخه د پښتون باید افغانستان دولت وکړي چې دای مستقل او خپلواک امنیت وي چې تاسو زموږ سره یو قرارداد صدا کړی هغه قرارداد د افغانستان نظامي امنیت ساتنه ده نو دا کمه ساتنه ده دا اوس ډېر ولایتونه او اتا مرکزونه یې د سقوط دوی ته رسېدلي دي ولسوالۍ د دوی په لاس کې بناان د افغانستان دولت یو مستقل او د ملي منافعو ساتونکي دولت نه دی
همدارنګه د امریکا ولسمشر غواړي د افغانستان په ستراتیژیکي تغییر راولي او غواړي د جګړه خصوصي شرکتونو ته وسپاري کسم د امریکا د دفاع وزیر نن وویل چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول مفکوره درسته نه ده ستاسو د نظر د امریکا ولسمشر او نور ولې غواړي چې دا جګړه خصوصي کړي
زه فکر کوم چې دا یو اشتباه ده د افغانستان د جګړې خصوصي کول یعنی افغانستان ته خصوصي کمپنیو وسلوال ځواکونه لیږل د افغانستان د جنگ حل لار نه ده د افغانستان د دغه جنگ په اړوند امریکا مسؤلیت لري د امریکا سره په څنګ کې ټول نړیوال زبرځواک مسؤلیت لري چې د افغان ولس سره د دې جګړې د ختم لپاره کومک وکړي د افغانستان د دې جګړې ختم په تکرار وایم یوازې په زور نه کیږي بلکې دا د سیاست پر میدان کیږي یعنی د خبرو پر میز کیږي او خبرې له هغه چا سره کول کوم چې عملا دغه اور ته کیل پاشي او دغه اور ته پای کوي د ټرمپ دغه پالیسي دقیق نه ده دا اشتباه ده او د افغانستان خلک نه باید امریکا د رئیس جمهورانو د اشتباهاتو قرباني شي تاسو ته معلومه ده یو تر سلو زرو زیات پوځ دلته اغه له سوزورو تراوسی او سی بیا د دې تر شل پنځه ویشتو ډیر زور ورساوه دا لري تر هغه چې دا باید دا جګړه یا دا پاوز خصوصي کمپنی له خوا افغانستان کې او سی دا دغه با کله تر هغه نه ده او د افغانستان خلک د امریکا څخه د اروپایي ټولنې څخه دا پښتنه کوي چې افغانانو څه ګناه کړی چې دوی دا څلور څلوېشت کال په شاوخوا کې مخصوصا دا اوله سکاله په مرګ محکوم دي هغه مرګ چې عملا یې ویني چې دا جګړې ته څوک لمن وهي او دا جګړه څوک سنبالوي او څوک یې کوي
د افغانستان په دننه کې یو شمیر پخوانی تنظیمي ډلې او ګوندونه دی په اصطلاح د ولسی جرګې په ټاکنو کې پر اصلاحاتو په خاطر اعتراض کړی دی او نن یې لاروین شروع کړی دی دولت یې اختار کړی دی که د دوی غوښتنې ونه منل شي د انتخاباتو کمیسونه به وتړي همدارنګه نور داسې تعدیدونه کړي دي ستاسو د نظر د دوی دغسې غوښتنې تاسو څنګه چوي
زما له نظره دا یو ضد ملي غوښتنې دي او ضد ملي لاریونونه دي دغه د درو دیرشو یا څلور دیرشو د دوی په اصطلاح حزبونه او ډلې او سازمانونه دا هغه خلک دي چې د افغانستان خلک یې پېژني چې دا څلوېښت کاله د دوی لاسونه د دې ملک د ولس په وینو څنګلو سوي دي دا هغه خلک دي چې د دې ملک ملي شتمني یې چور کړې ده دا هغه خلک دي چې پرون کې هیڅ نه درلودل اوس میلیارډران دي دا په جنگ سالار پاتک سالار او پردین وکرانو په نامه شهرت لري خبره واضح ده چې دوی خپلې ګټې ساتي کله چې د دوی ګټې په خطر کې وي بیا دوی په اصطلاح مدني لاریونونه کوي او دوی په دې نه مدني لاریون یعنې او مدني لاریون د کومو مدني موخو لپاره باید د دوی دغه عمل عملا د افغانستان د اساسي قانون د څلورمې مادې خلاف د دوی دغه عمل کاملا د افغانستان د ټولو د اساسي قانون او مدني قوانینو د ټولو مادو دوی تصور کې راوړوي خلاف دي اوس دا امکانات لري چې د وخت وروسته د افغانستان کې ټول ټاکنې کېږي او دوی دغه وړاندیزونه چې اوس کوي دا وړاندیزونه ډېر باید پخوا کړی وای دا یوه خبره او بل ایا افغانستان دا امکانات لري چې دا نن دوی ته ووایه دوی ستاسو چې دا پارلمان وي بیا به نه دغه مدني لاریونونه وي بیا به نه دغه مدني غوښتنې وي دا د افغانستان د خلکو د استازیتوب په نامه لاندې د افغانستان د خلکو پر حقوقو باندې سوداګري او دا بهرني لاسونه دي چې نه غواړي افغانستان یو ملي بهیر ته روان شي انتخابات پر نیمګړتیاو سره دا خو ډیموکراتیک اصل دی آهسته آهسته موږ باید دا اصل ژوندی وساتو د دوی دا طرحې چې کله وایي لویه جرګه دي جوړه شي دوی په دغه نه پوهېږي چې کومه لویه جرګه او په لویه جرګه لپاره په دغه اساسي قانون کې واضح لیکل شوي دي چې لویه جرګه د کومو اصولو له مخې جوړېدای شي دا حکومتي صلاحیت کله وای چې انتقالي حکومت جوړ شي، کله وای عبوري حکومت جوړ شي. یعنی دا د افرادو او اشخاصو غوښتنې دي. زما د معلوماتو نه سره خپل خلک راته وایي، ځوانان له نیکه مرغه یا خلک په تهدید لاریون وته او یا د پیسو په مقابل کې لاریون وته وایي. دا نه ملي لاریون دی او نه ملي غوښتنې. لو پر بنیاد باید د تحصیل لاریونونو مخه ونه شي. په یو لاریون کې غوښتنې باید کافي وي. هغه وخت یو څوک حق لري او د شخصي او ډلهییزو غوښتنو پر بنیاد چې خلک په وحشت په تشویشونو او په رنځونو کې ساتل دا تحلول دی. دا ډیموکراسي ده. دا اوس د کابل ښار ټول لارې بندې دي. دا اوس د کابل ښاریان ریږدي، بېچارهګان نه پوهېږي چې ماشومې ژاړي او ښځه یې پریشان سهار څه کېږي مازدیګر څه کېږي. آیا دا مدني آیا
پس د دغه دی دلو یا د دې په اصطلاح ګوندونو ائتلاف چې جوړ کړی دی او داسې ولکیر چې حمید کرزی هم د دې سره دی، هدف یې څه دی او څه غواړي؟
هدف دا دی چې دوی باید په افغانستان کې له واکه ګوښه نه وي او د افغانستان سیاسي واک د دوی په لاس کې. حمید کرزی چې دغه چیغې وهي، لویه جرګه تاسو راډیو له مخې اعلان کړم چې دا سبا لویه جرګه د هر سینو د دوی اولین پیشنهاد به دا وي چې په اساسي قانون کې تغییرات راځي. چې دا د اساسي قانون د تغییراتو مسله مطرح شوه، دستي به دا خبره وي چې یو شخص درې واره یا دوه واره نور هم ځان کاندیدولای شي. کله چې دغه تغییرات په قوانینو کې راغلل، کرزی ته دا لار پیدا کېږي چې یو وار بیا دا د واک سړی ځان کاندید هم په واک کې دي او هم د بې واکۍ چیغې وي. تاسو یو اپوزیسیون چې رهبران یې وزیران رهبران یې د لومړي وزیر یا په اصطلاح د اجرائیه رئیس معاونین وي یا د جمهور معاونین وي رئیسان وي، د دولت غوښتنه برخه له دوی جوړه ده او بیا اپوزیسیون دی. داسې اپوزیسیون تاسو په نړۍ کې لیدلی؟ او دا ټول دا دوی عملا دا مني چې دوی وسلتونونه لري، دا نظامي ډلې دي، دا سیاسي ګوندونه لري. سیاسي ګوندونه د خپل ځان لپاره سیاسي طرحه، سیاسي دریځ، سیاسي موقف، سیاسي برنامه لري. د انتخاباتو د دروازې تړل، یعنی د انتخاباتو مخنیوي، آیا دا ډیموکراتیک اصل کاملا نه دی؟ دا وحشتي بربري ده، انارشي ده. د هر انارشي حرکت په عمل کې څوک انارشي په عمل کې راولي، دا همدغه اساسي قانون پر بنیاد هغه قانوني جرم دی او باید محکمې ته معرفي شي. خو متاسفانه افغانستان دولت چې ما مخکې یاد کړی و، یو ضعیفه له بې اتفاقیو څخه تک او له تعصبونو څخه پړسېدلی سیاسي واک دی. هیڅوک دغه خبره نه شي کولای چې وروره خیرت دی چې ته دا لاریون راباسې، چې ته پاتې راباسې. آیا د افغانستان د دغه نورو خلکو څخه عام او بې وزلو خاموش ملت څخه دغه غوښتنه شوې ده چې تاسو دغه خلک منئ؟ نه منئ. دغه وحشت او بربریت چې دا اوس په افغانستان کې مسلط دی، د افغانستان په ولایتونو کې دوی راوستلی دي، خو موږ ګر په خبرې په انارشي کې، په جنګ کې، په وحشت کې، په دولتي ظوف کې د دوی بقا ده. په ډیموکراسۍ کې، په یوه قوي دولت کې چې هلته قانون پلی شي، هلته ډیموکراسي پلی شي، هلته د هر چا څخه پوښتنه وشي چې ته څه کوې او څه دې کړي، طبیعي خبره ده چې دوی خپله بقا نه ویني او نابودي ویني. ځکه په دغه حالت کې د خپلو ټولو مالي، مادي او نړیوالو امکاناتو څخه او د هغوی په هڅونه دغه وحشت او بربریت د مدني لاریونونو تر نامه لاندې ملاتړلی ده. او په دغه دا خبره کوم چې په دغه کې زموږ ګاونډیان غټ نقش لري، په ځانګړې توګه
په داسې حال کې چې د یوې خوا امنیتي ګواښونه وجود لري او اوس هم ولسوالۍ او په دغه لیرې پرتو سیمو کې امنیت وجود نه لري، او د بلې خوا همداسې فساد وجود لري، جنګ سالاران بیا غواړي چې ځانونه په د پیسو په واسطه د ولسي جرګې ته ورسوي، همدارنګه د بلې خوا د دغه تنظیمونو ګواښونه دي. ستاسو د نظره راتلونکي ټاکنې دغه د ولسي جرګې دپاره ټاکنې به څومره شفافې وي؟
مار زه سمه کوي شفافې به نه وي. لکه دا تاسو وویل، هلته به پیسې استعمال شي، هلته به زور استعمال شي، هلته به تعدید استعمال شي، دغه دی اوس یې عملا وینو. اما په هر حالت کې انتخابات باید اساسي خبره ده.
نو دغه انتخابات به ساسي د نظر باید څنګه وسی؟ په
ما د سوال دغه انتخابات دغه قانون نه مخې، چې دغه انتخابات حکم یې شنه اوس پر مخ ځای دغه طرفه ټول مرستو هر شکل چې زه دا نه سم ویل چې دا به شفاف ما د درته وکړ چې انتخابات باید تر پاتې مخ نه باید نیول شي او نه باید انتخابات لاوي.
همدارنګه د افغانستان خلک زیات فساد او د اختلاس او د مواد مخدرو د دینه زوريږي او شکایت او زیاته د دوغو برخه هم د مخالفین تورزي. ستاسو د نظر ولې دولت په دا کړنې د کنات توارنی د خلکو د نظر وای چې دی په دغه حال ناکامه دي او ولې نشي کولی چې د فساد او د دغو بې عدالتۍ او د نورو مسلو مخنیوی وکړي؟ ما عرض ورته وکړې اشنا صاحب، وینې دا دی په
نړیوالو ارزونو کې د نړیواله میډیا له مخې خدمتونه ترلاسه کوو چې افغانستان یو له لومړنیو هیوادونو څخه دی چې په فساد ککړ دی، یعنی په اداري فساد ککړ دی. په دغه ناخوالو کې چې د افغانستان عام ولس ورنه شکایت کوي، اداري سیستم شریک دی. نو کله چې شریک وي طبیعي خبره ده چې دغسې یو حالت بل.
پس ستاسو د نظر دغو ټولو ناخوالو چې وجود لري په هره برخه کې، د امنیت په سولې په اړه باندې، همدارنګه دغه د جنګي ډلو د یو ځای کېدو او د ګواښونو همدارتلونکي، ستاسو د نظره باید څنګه اوسي او څنګه به وي؟
دولتي سیاسي انارشي موجوده وي، د افغانستان راتلونکي به خطرناک دی. په دغه انارشی کې د ډیموکراسۍ تر نامه لاندې بهرنیان خپل نورونه ګرموي او ډوډۍ پر پخوي. زه د افغانستان راتلونکی خراب ووینم. داسې د اشنا صاحب چې د افغانستان عام ولس له یوې خوا نالوستی، د بلې خوا پریشانه، او له بلې خوا څخه د دوی غږ تر هیچا پورې نه رسیږي. روزان دي چې په افغانستان کې دي، متاسفانه هغوی په خپلو بې اتفاقیو اخته دي، هغوی په خپلو ډلو ډلبازیو اخته دي. د دې پر ځای چې هغوی یو غږ راپورته کړی وای، د دې پر ځای چې دوی سره متحد شوي وای، د یو سیاسي ځواک په شکل له نړیوالو څخه غوښتنه کړې وای، د افغانستان د دولت څخه غوښتنه کړې وای، دغه د یو سیاسي اپوزیسیون چې نه پوځي ډلې لري او نه پوځي عملیات کوي او نه په ځان وژنو او نه په ښار سوځو کې شامل دي او نه د دغسې کارونو پلویان دي، یو حرکت کړی وای، متاسفانه هغه هم نه دي. نو مشکله ده زما لپاره چې زه اوس دا ارزونه وکړم چې حالات به څنګه وي. فقط ویلی سم چې که د دغو ټولو شیانو مخه ونه نیول شي، د افغانستان حالات خراب او ویجاړ وي.
نو د دغه ملي او مترکی قوتونو چې تاسو یادونه وکړه، همدا روشنفکرانو چې دی خپل ژغ نسي پورته کولی یا یووالی نسي کولی، یا د دغه هیلات ستاسو نظر څه دی، یا پر دې باندې ستاسو ژغ څه دی؟
اشنا صاحب، هغه د دوی تر مابینځ خودخواهۍ دي. دوی هم متاسفانه هر یو غواړي چې رهبر اوسي، هر یو غواړي چې مطرح اوسي، تر څو چې دوی سر ګریوان ته ټیټ نه کړي او خپل مسؤلیت په جمعي توګه د افغان ولس په هکله ونه مني، او دغه اصل ته چې بل ته غوږ ونیسي، د بل معقول نظریات ومني، او یوه ګډه مشترکه سیاسي طرحه ولري او یو ځواب جوړ کړي، دغه به د هغوی هم دغه حالت وي. متاسفانه د سیاسي ډلو او سازمانونو رهبران هم دغه د خودخواهۍ په مرض اخته دي، بس هغه زاړه دي او نو ته ځوان نسل ته واک نه ورکوي. هر چیرې دوی باید مطرح وي، د دوی نظریات باید مطرح وي. نو دا د دغه لامل ګرځېدلی دي. امید چې دوی راته خفه نه سي، چې بدبختي ده. خو زما غږ پر دوی دا دی چې ټول پخواني طرحي وو، پروګرامونو، شعارونو، شخصیتونو سره ودا وکړي، یو نوې طرحه، نوی پلان، نوی شعار او نوی رهبري ولري، کوم چې هغه د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټوره تمام شي او افغانستان له دغه ناخوالو څخه خلاص کړي، او خپل مسؤلیت چې دی واقعا وجدانا موږ ټول د افغان ولس په وړاندې لرو، هغه په معقوله او سمه توګه ترسره کړو.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه، همدارنګه په سویډن کې د دوستی د ټولنې مشر ښاغلی حبیب الله غمخور، ستاسو د ګټورو خبرو او ښو څرګندونو څخه مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
ستاسو له هم مننه اشنا صاحب، خدای
پامن. مننه، خدای پامن.